دا مشال رادیو داونه محل په پېښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:00 بجې دی. د مشال رادیو په دې خبري ساعت کې مزبوري وال کاکړ هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شنن یو تبصری هم در خبرو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه چې پامیر ساحل یې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا 15 ګوندونو پریکړه کړې چې خځې به په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي. د بلوچستان بشري حقونو سازمان پر پاکستاني او امنیتي ځواکونو د ولسي وګړو وژنې تور پورې کړی او امریکایي ولسمشر دا خبر رد کړې چې ګواکې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه بایلي. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې به د ښځو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې 13 ورځ په بر دیر کې د یوې ناحکومتي ادارې فریدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یوه غونډه وشوه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، فی پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځایي مشرانو پر توافقنامې لاسلیک وکړ. دوی ژمنه وکړه چې ښځې به هڅوي چې د روانې یعنی می میاشت پر 13 په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل رای یا ووټونه وکاروي. دا پریکړه پر داسې مهال شوې د روانې میاشتې په پیل کې د کوز دیر د صوبایي اسمبلی پر 95 حلقې په ضمني انتخاباتو کې ښځو ته د ووټ ورکولو اجازه نه وه ورکړل شوې او دې کار د ځینو سیاسي ګوندونو غبرګونونه پارولي ول. په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقونو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړی چې په تیرو درو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له 100 زیات ولسي وګړي وژلي دي. تیر مازیګر ګڼو بلوچستان د کوټه خبريالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه او له ملګرو ملتونو یې غوښتنه وکړه چې د بلوچستان د وژنو مخنیوي دي وکړي. د حکومتي نېشنل ګوند یو مشر سېنټر حاصل بزنجو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال دا تورونه سم وبلل چې په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې شوې دي. دوای کتا سیدا وایس چې په رسمي ډول فوجي عملیات پیل شوی نو داسې نه ده. خو یو خبره زه په سپینه کول غواړم چې لتیرو څو ورځو راهیسې د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او هغه کسان چې هیڅ ګناي نه وکړي او په نخښه کېږي د زغملو وړ نه ده. خو د پاکستان ملیشه ځواکونه د تورونو ردوي او وای عملیات یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. په کراچۍ کې پولیسو په دوو نښتو کې د شپږو مشکوکه وسلوالو وژنې دعوه کړې. د کراچۍ پولیسو بیاند عتیق شیخ نن مشال راډیو ته ویل د اتحاد ټاون په بیگانه نښته کې څلور او په منګوپیر کې دوه مشکوک وسلوال ووژل شول. د دعوه وکړه چې په اتحاد ټاون کې وژل شوي د وسلوالو طالبانو د عمر خراساني ډلې غړي ول چې تیر کال په لاهور کې پر واهګه پولې په ځانمرګ برید کې ککړ ول. دا البته د هغوی د پیژندګلوۍ په اړه څرګنده ویل. د واګې په برید کې له شپېتو زیات کسان وژل شوي ول او پړه یې د جماعت الاحرار ډلې ویاند احسان الله احسان منلې وه. د کراچۍ پولیسو د تازه دعوو په اړه له وسلوالو څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. بیګا ماښام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل پاکستان له افغانستان سره یو نا اعلان شوې دښمني روانه کړې وه چې اعتراف یې هم کړی.
We seek a twin peace.
موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو. یوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله او بله د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. له موږ سره یوه نا اعلان شوې دښمني روانه وه چې زموږ پاکستاني همکارانو اعتراف هم پرې کړی.
اشرف غنی زیاته کړه چې هغو وسلوالو ته خیر اغلاست وایي چې سوله کول غواړي خو د سولې مخالفو وسلوالو پر ضد به له زوره کار اخلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما منلی چې د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته غورځېدل یو تاکتیکي شاتګ دی خو وایي دی فکر نه کوي چې د وسلوالو پر ضد جګړه بایلي. لایک لاټیک ورځپاڼې سره په پرونی مرکه کې اوباما وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی باید په سنی میشته سیمو کې یوازې روزنه نه بلکې ژمنې هم زیاتې کړي او دا چې دا به بهتره وي چې سنی قبیلې د وس پرتله زیاتې فعال کړي. د اوباما دا څرګندونې پر داسې مهال خپرې شوې دي چې د اسلامي دولت وسلوالو تیره اونۍ رمادي ښار ونیو او د چهارشنبې پر ورځ یې د شام لرغوني ښار پالمیرا واک ترلاسه کړ. اروپایي ټولنې یو ځل بیا د ختیځې اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل په څیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. بیګا د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د دوه ورځنۍ سرمشریزې پرانیستو پر مهال د اروپایي ټولنې مشر ډونلډ توسک وویل دا یې په بشپړه توګه باوري دی چې د ختیځې اروپا له هیوادونو سره ملګرتیا د 28 غړو هیوادونو ګډ لومړیتوب دی. د ویل روانه سرمشریزه د مسکو ضد نه ده. توسک وویل د ختیځ له هیوادونو سره ملګرتیا د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د ښکلا سیالۍ په معنا نه ده. ده زیاته کړه چې که روسیه لږه نرمه وای، زیات جادو او زړه راښکون یې لرلی، نو ښایي د خپلو ګاونډیو پر ضد به یې خپلې نیمګړتیاوې د ورانونکي تیریګرۍ او د بدماشۍ له لارو نه جبرانولی. د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل وویل د روسیې برعکس دوی دا مني چې د ختیځ بیلابیل ملګري هیوادونه پر خپلو لارو لاړ شي او دا چې د هغوی مختلفې لارې قبلوي. د اروپایي ټولنې د ختیځو هیوادونو ملګرتیا په پروګرام کې اوکراین، جورجیا، مولدووا، آذربایجان، ارمنیا او بیلاروس شامل دي. قرغیزستان د روسیې په مشرۍ په اورو آسیایي اقتصادي ټولنه کې شامل شوی. په دې لړ کې ولسمشر الماسبیک اتمبایف تېره ورځ د قانون په لاسلیک کولو ټولنې ته د خپل هیواد د داخلېدو منظوري ورکړه. روسیا، قزاقستان، ارمنیا او بیلاروس د دې ټولنې غړي هیوادونه دي. د قانون منظوري غونډې ته د وینا پر مهال اتمبایف په ټولنه کې د قرغیزستان شاملېدل د خپل هیواد اقتصاد لپاره یو فرصت یا موقع وبلله. دا ټولنه چې پخوا یوازې ګمرکي اتحادیه وه غواړي چې په سیمه کې د اروپایي ټولنې په څیر واحد بازار جوړ کړي چې له 180 میلیونه څخه د زیاتو خلکو په سیمه کې به د سامانونو او خدماتو آزادانه حرکت ته لار برابره کړي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. اوس تاسې له رابع اکرم خانه د کرنسیو یا د اسعارو بیې او د موسم حال اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ اخیستل کیږي او په 103 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.5 روپۍ او 50 پیسې او په 101.5 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 144 روپۍ او په 144 روپۍ او 25 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 25 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 15 پیسې او په 28 روپۍ او 10 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 65 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ او 85 پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم سلیریش، بنو کې یو سلویخ او سلیریش او په کوټه کې درویش او یوولس وي.
خبرونه تاسو له مشال ریډیو اوریده چې پامیر ساحل او ربیع اکرم خان وړاندې کول.
د خیبر پښتونخوا 15 سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې شزیبا په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي. د بلوچستان بشري حقوقو سازمان پر پاکستانو امنیتي ځواکونو د ولسي وګړو وژنې تور پورې کړې ده.
مختلف علاقو میں آپریشن کی جا رہی ہے، لاشیں بھی کی جا رہی ہے.
افغان ولسمشر وایي تر وسلوالو مخکې باید له پاکستان سره سوله وسي. د جمرود اوسیدونکي وایي په اف سی آر کې بدلونونه نه عملي کیږي. د یوه کس د جرم په تور ټوله قبیله ځورول کیږي.
او بے گنے انگیر کی بے گنے منسی نو بیو پراتی خود پراتی
مو خود دیر تکلیف زرمگی زکا چی مشرانم گیری گی کشرانم کی پراتوی.
په اسلام آباد کې د پښتون میالی لیکوالی زیتون بانو په ویاړ غونډه سوی. پوهان وایي د میرمن بانو کلم پښتون کلم و.
زیتون بانو بی بی قلم چې دی هغه ډېر پښتون قلم دی، ډېر زیرک قلم دی او د انسانیت د ښېګڼې او د قلم د حرمت قائل دی.
په خبرونه کې تبصرې او شننې هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده، د خیبر پښتونخوا 15 لویو ګوندونو پریکړه کړې ده چې په انتخاباتو کې به د ښځو د ګډون ملاتړ کوي. د خبره د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا تابع کړې غونډې په دوران سوي. دوی ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به ښځې د ګډون لپاره هڅوي. تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورس د خیبر پختونخوا په برادر سیمه کې د غیر سرکاري تنظیم فریډریک نومان فاونډیشن لخوا مقامی هوټل کې د یوې دستوري تابع شوی و چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، پیپلز ګوند، جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف ځایي مشرانو ګډون لرلو. دغه دوران په جمهوریت او جمهوري عمل کې د زنانو په کردار خبرې وشوې. د غونډې دوران ټول سیاسي جماعتونه د دې خبرې سره متفق وو چې باید زنانه هم په سیاسي او جمهوري عمل کې فعال کردار ولري. د دوی ویناوه چې ټول ګوند ګوندونه به له خپلې خوا کوشش کوي چې راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې زنانه دې ته وهڅوي چې دوی د ووټ حق استعمال کړي. دا په داسې حال کې دا چې څو ورځې وړاندې د کوز دیر په زمینی اوټونو کې یوې زنانه هم ووټ نه دی اچولی او دغه لړکې الیکشن کمیشن پلټنې شروع کړي دي. د دې ترڅنګ د روانې میاشتې په 13مه نیټه ټوله خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي ووټونه کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستانیو ځواکونو تور پورې کړی چې په تیرو درو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له شلو زیات ولسي وګړي وژل دي. تیر مازدیګر ګڼو بلوچستانو ښځو او سړیو د کوټې خبریالان مرکز مخې ته مظاهره وکړه، خو د اف سي ځواکونه دا تور ردوي. خدای نور نصر پرې رپورټ لري.
بلوچ هیومن رائټس ارګنایزیشن تور پورې کوي چې په تیرو دریو ورځو کې د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې د پاکستاني ځواکونو په هوایي بریدونو کې شل بې ګناه وګړي وژل شوي او یو شمېر نور یې ژوبل شوي دي. د یاد سازمان په خبره د ځواکونو لخوا د مستونګ په سپلنجي او دشت کابو سیمو کې، د قلات په نیمرغ او جوهان سیمو کې، او همداسې د پنجګورو ډیرابوکټي اواران او ګوادر په بیل بیل سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات روان دي. د دې احتجاج یوې پیغلې ګډونوالې له مشال راډیو سره د دې عملیاتو په هکله داسې خبرې وکړې.
مختلف علاقو میں آپریشن کی جا رہی ہے، لاشیں بھی کی جا رہی ہے،
اور مختلف سیمو کې عملیات کیږي، لګیا دي او مړي غورځول کیږي او بلوچستان تښتول کیږي، په ښځو باندې هم ظلم کیږي او ترېتم کیږي. موږ له بین الملل څخه خواست کوو چې هغوی دې په بلوچستان کې د انساني حقونو د سرغړونې نوټس واخلي. که څه هم یو شمېر بلوچ ملت پال له مودې راهیسې د پاکستان پر استخباراتو او ملیشا ځواکونو ورته تورونه پورې کوي، خو پاکستانیو ځواکونو یې تل دا تورونه ناسم بللي او زیاتوي دوی په مخصوصو سیمو کې یوازې او یوازې د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او همدا ترهګر وژني. بلې خواته بلوچ ملت پال او د حکومتي نیشنل ګوند مرکزي صدر سینیچر حاصل بزنجو بیا وایي په دې وروستیو کې د ځواکونو لخوا ځای ځای له انساني حقونو سرغړونه شوي چې دوی ته په هیڅ قیمت مجموعی توګه داسې وایي چې دلته عملیات روان دي نو داسې بالکل نه ده، لیکن یو خبره موږ ضرور کوو او ډېره سپینه یې کوو چې ملیشا سرتیری دي او که نور ځواکونه، هغوی باید په هغو سیمو کې چیرې چې پر دوی بردونه کیږي او یا هم دوی ته معلومیږي چې وسلوال دي او له دې وسلوالو سره د دوی جنگ کیږي دا بیل خبره ده، لیکن دا چې له تیرو څو ورځو راهیسې چې له انساني حقونو څخه سرغړونه کیږي او داسې خلک چې په دې ګناه کې ککړ نه دي هغوی هدف کیږي، نو دا موږ کله هم زغملی نه سو. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې وخت نا وخته د پاکستان ملیشا ځواکونه داسې راپورونه ورکړي چې له بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو سره یې په نښته کې یا هم د لټون په عملیاتو کې وسلوال وژلې دي. یو شمېر بلوچ ملت پال بیا وایي ځواکونه د وسلوالو پر ځای بې ګناه وګړي وژني، خو د دواړو غاړو لخوا د دې تورونو سپیناوی په آزاده توګه کول ډېر کم کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان په کراچی ښار کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې پولیس چارواکو د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. پولیس چارواکي وایي چې په وژل شوو کسانو کې څلور کسان تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او هندوستان د پولې واګه بارډر سره نږدې د ترسره شوي ځانمرګي حملې چل جوړونکي وو. ظفر کرمی په دې اړه رپورټ لري.
پولیس چارواکی وای د زیارت او جمعې په منځنۍ شپې د کراچۍ په منګوپیر او اتحاد ټاون کې په دوا بیلابیلو مبینه وسلوالو نښتو کې شپږ مشکوک وسلوال وژل دي. د کراچۍ د پولیسو ویاند عتیق شیخ نن سهار له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د ترهګرۍ سره د مبارزې ځواک سی ټی ډي سره لومړنۍ مقابله د منګوپیر په میر محمد ګوټ کې رامنځته شوې چې دوه وسلوال پکې پنخه شوې دي. دویمه مبینه وسلوال مقابله د اتحاد ټاون په سیمه کې مخې ته راغلي چې څلور وسلوال پکې وجل شوې دي. دا کاروایی د سی ټی ډي لخوا شوې چې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ پنخته کې پکې څلور وسلوال وجل شوې دي. د نوموړي په وینا د وسلوالو لخوا په ډزو درې پولیس سرتیري جوبل شوي هم دي. د سی ټی ډي پولیس وایي وجل شوي څلور واړه مشکوک وسلوال د طالبانو د عمر خالد خراساني د ډلې غړي دي او دوی تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او هندوستان په پوله واګه بارډر د ترسره شوې ځان ځانمرګې حملې منصوبه بندي هم کړې وه. د سی ټی ډي پولیس افسر علي رضا په دې اړه نن سهار مشال رډیو ته وویل دی وایي دا د پټو اطلاعاتو په اساس چاپه وهل شوې وه. په دې کې څلور وسلوال وژل شوي دي. دا څلور واړه په واګا بارډر د ترسره شوې حملې منصوبه جوړونکي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. یاد دي وي تیر کال د نومبر په میاشت کې د واګا بارډر سره نږدې په ترسره شوې ځانمرګې حمله کې تر شپېتو زیات کسان وژل شوي وو. په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې زیاتوالی راغلی دی. تېره ورځ هم په یوه ورته نښته کې امنیتي ادارو د پنځه وسلوالو د وژنې ادعا کړې وه. بلې خوا ته تېره شپه د کراچۍ په ملیر کې په یو هوټل د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې کسان وجل شوی دی. د اهل سنت والجماعت ګوند چارواکي وایي وجل شوی درې وړه کسان د دوی د ګوند غړي دي چې پکې د دوی د ګوند سیمه ییز رهنما عبدالوهاب او د دو دوه زامن شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وسي. تیر ماښام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل پاکستان له افغانستان سره یو نا اعلان سوې دښمني روانه کړې وه چې د دې اعتراف یې هم کړی و. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د خبرو پر مهال لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ او په دوهم ګام کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله او په دې ترڅ کې د پاکستاني چارواکو د هغو ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو یې اعتراف کړی.
We seek a twin peace between Pakistan and Afghanistan.
موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو. یوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله او بله د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. له موږ سره یوه نا اعلان شوې دښمني روانه وه چې زموږ پاکستاني همکارانو اعتراف هم پرې کړی. دا د دوو دولتونو ترمنځ مقدماتي سوله ده، خو د دې کار لپاره باید پر تیرو میراثونو برلاسي شو.
The legacies of the past.
کاغلی غنی زیاته کړه دای د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دې وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپله دا ژمنه په عمل کې ثابته کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی هم باور لري چې سوله باید له پاکستان سره وشي، ځکه دا هیواد د افغانستان د جګړې اصلي مقابل لوری دی.
تقاضا لري چې اول له چا سره چې هغه طالبان یې نیولي دي په هیڅ چې هغه طالبان روزي باید چې له هغه سره بروغه وکړو تر څو پورې زمینه دې ته برابره چې موږ له طالبانو سره بروغه وکړو. ولسمشر دغه خبره زه منطقي بولم، ځکه چې تېر حکومت کې هم دغه د سولې شورا وه او رئیس جمهور تقریبا فلسفه پاکستان ته وکولو، مګر هلته ډېر وخت موږ په فرعي مسایلو باندې تېر شو. مثال په ډول باندې څو سفرونه رئیس جمهور مې د ملاد رادر خلاصول وکړو چې هغه یې ستراتیژي نه درلوده.
کټوازی وایي د پاکستان په وړاندې د اوسني حکومت دریز د پخوانی حکومت په پرتله ډیر قاطع دی.
جمهور ډیر قاطع پاکستان ته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په خپل باندې پالیسي کې عملي بدلون راوستای شي که نه شي راوستای، او که یې راوستای شي تر نو میاشتو پورې پاکستان حکومت ته وخت شته چې د افغانستان په خپل باندې پالیسي خپله بدله کړي. په دې باندې پوهېږو موږ چې افغانستان وسلوال مخالف څه دي، هغه ټول د پاکستان لخوا حمایه کېږي. د پاکستان هم انکار نه کوي او نه انکار ځینې کولای شي.
ولسمشر اشرف غني په خپله وینا کې زیاته کړه هغو وسلوالو ته چې سوله کوي ښه راغلاست وایي، خو د سولې له مخالفو طالبانو سره به د زور په ژبه خبرې وشي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په افغانستان کې یو شمیر حکومتي چارواکي وایي لا تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی، بلکې یوازې مسوده ورستي شوی ده. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل دا خبره ځینو کسانو په ناسمه توګه خبر کړی ده. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو د خبرو تر خپرېدو وروسته د سیاسي کړیو او شخصیتونو ترمنځ اختلافونه رامنځته شوي، یوه حکومتي سرچینه وایي چې دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی بلکې مسوده یې وروستۍ شوې ده. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي یو شمېر کسانو له وخته مخکې دغه خبر په ناسم ډول خپور کړی. خو دا په ډاګه شوې نه ده چې دغه کسان څوک دي او د کوم هدف په نیت یې دغه خبر داشان خپور کړی دی. تر دې مخکې اجرایه ریاست چې جمهوري ریاست ته یو نږدې ارګان دی هم ویلي چې باید پر دغه تفاهم لیک له سره غور وشي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون رئیس میرداد نجابي هم ویل چې د اوسنیو اختلافاتو په نظر کې نیولو سره دې ته اړتیا ده چې د دغه تفاهم لیک ځینې مواد له سره وکتل شي او یا هم لغوه شي.
موږ هیله مند یو، څنګه چې ویل کېږي د افغانستان زیات شمېر دولتي سرچینې هم په دې باور دي چې دغه تفاهم نامه دې لغوه شي. که لغوه هم نه شي، زما په باور هغه مواد چې د افغانستان د ملي ګټو سره مطابقت نه لري یا دې بیا وکتل شي یا دا چې لغوه دې اعلان شي.
خغلی نجدابی هم در از ویل دغه تفاهم لیک د وضاحت لپاره درتلونکې اونۍ د یکشنبه پورز اړوند حکومتي چارواکي د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ته رابلل شوي چې تر هغې وروسته به په عمومي غونډه کې په دې اړه وروستۍ پریکړه وشي. ویل کېږي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک له مخې به په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ معلومات شریک شي. سره له دې چې په افغانستان کې دننه د دغه تفاهم نامې له لاسلیک کېدو سره مخالفتونه وشي ول، خو د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان د پوځوایان ترې هرکلی وکړ. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان تل افغانستان غولولی او د دا راز تفاهم لیک د لاسلیک کولو په پلمه غواړي د دغه هېواد پټو استخباراتي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
زه فکر کوم له دغې تفاهم لیک سره به لا خلاص لاس ولري. دغه تفاهم په 5 مادو کې لاسلیک شوی چې یوه یې د تورستانو مخنیوی او د تورستانو په اړه له یو بل سره د موضوعاتو شریکول دي. زه فکر کوم په هغه اطلاعاتي برخه کې چې افغانستان معلومات لري، اوس د دې تفاهم لیک په اساس پاکستان هغو پټو اطلاعاتو ته چې افغانستان یې د هېواد د امنیت لپاره لري لاسرسی پیدا کړي او ترې به سوء استفاده وکړي، نو ځکه دا د افغانستان په ګټه نه دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف هم انتقاد کړی چې د پاکستان له استخباراتو آی ایس آی سره د دغه تفاهم لیک په اړه د افغانستان له خلکو سره سلام مشوره نه ده شوې. ښاغلی سیاف دغه اقدام یو ناسم کار ګڼلی او ویلي چې دغه تفاهم لیک یوازې د پاکستان په ګټه دی. خو د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند ویلي چې له پاکستان سره دا راز تفاهم لیکونه په 2006 او 2009 میلادي کلونو کې هم لاسلیک شوي دي. جمهوري ریاست ټینګار کړی چې له آی ایس آی سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د نوي تفاهم لیک په مساوده کې د اندېښنې وړ څه نشته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د پنجاب حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد قانون منظور کړی دی. تر دې مخکې ورته قانون په سند کې هم منظور شوی و. پوښتنه دا ده چې آیا د خیبر پښتونخوا حکومت یا صوبایي اسمبلی په دې لړ کې څه کار کوي او کنه؟ همداراز په پښتونخوا کې د ښځو د حقونو وضعیت څنګه دی؟ ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د روان کال د مئی پر 6 نیټه د پنجاب اسمبلی د ښځو په وړاندې د تشدد خلاف د بل منظوري ورکړه چې تر مخه به د زور زیاتی ښکار زنانو لپاره خصوصي سنټرې جوړیږي او لپاره به د استوګنې ترڅنګ نور سهولتونه ورکول کیږي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې زنانه څومره د تشدد ښکار کیږي او د مخنیوي لپاره څه قوانین جوړ دي، که څنګه د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یوه چارواکي سایمه غزن وایي چې په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د تشدد ډېر کیسونه نه رپورټ کیږي، په صوبه کې د روان کال په سر کې تر سلو زیاتې زنانه د تشدد ښکار شوې دي.
په پښتونخوا کې هم د تشدد واقعیت ډېر زیات دي، خو څه ځینې رپورټ شي او ځینې شي هغه رپورټ نه شي. کورنۍ تشدد یا چې کوم ته موږ ډومېسټک وایلنس وایو، دا اکثر رپورټ هم نه اخلي. وی دا ستاسو ان کورنۍ مسله ده کور کې حل کړي، او چې کوم رپورټ شي نو هغه تېرو درې میاشتو کې چې تقریباً 1000 کیسز رپورټ شوي دي، کم کې چې 66 کیسز چدینو هغه صرف هغه چدینو د مرډر دي، کم کې چې شپږ آنر کلینګ شوي دي، او دې کې چې تقریبا 124 زنانه چدینو هغه افیکټ شوي دي، او دا ټول کیسز چدینو هغه ټول په پېښور کې او د پېښور خوښه چې کوم نږدې ډیسټریکټ چې کوم کې 400 مردان سوابه سوات دا ټول راځي.
د زنانو د تحفظ لپاره د قوانینو په حق له د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزی چې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لري وایي چې دا وخت په صوبه کې داسې قسمه قوانین وړاندې شوي دي چې د منځوري په برخه کې دوی هلې ځلې کوي.
دا بل آلریڈی دا ٹیبل شوی دی لیکن دی کې چونکه ملایانو چې دین اوس دا سه لګون تک چینجز غوښته نو اری د پاره اری ټایم غشته دی خو دې باندې فیمیل ایم پی زم کار کوي لګیا دی او موږ دا کنوینسینګ کو لګیا یو ته مذهبي یعنی اری ته ګوندونو تاسو به اری زراشي او اغه موږ سره کینی او په دې بل 25 کسان چې دی د جی آئی او د جی یو آئی فی دی نو موږ اری سره دا اری کنوینس کو لګیا یو چې
سایمه غزند حکومت لخوا د خزو لپاره د قانون سازی په حق لوای چې په دې لړکی کار روان دی خو پر ځینو خبرو د اسمبلی د غړو اتفاق نه لرلو له امله په قانون سازی کې وخت زیات لګی
ډومېسټک وایلنس بل دی او کوزمنګ چایلډ ارلی اینڈ فورسډ مریجز ریسټرینټ بل دی دې دواړو کې دا مسله روانه ده چې دا لږ شانتې اوس نو ډپارټمنټ چې دی نو واپس کړی دی سیکیورټیز سره دوی دا ریکمینډ کړی ده چې دا دی اسلامک آئیډیالوجي کاؤنسل ته لاړ شي څنګه چې په پنجاب کې په سیم کې آلریډي دا ایکټ اوس جوړ شوی دی کې پی کې بے کار کې لګیا دی خو چونکې دی کې د سه پارټیز د طرف نه اپوزیشن هم ډېر زیات سخت شوی او دا شانتې نور هم سیزن روان دي نو کې وی شي
خو نګت اورګزی وای چې یوازې قانون سازی د خزو د مسلو حل نه دی بلکې په کار د چې قانون په سمه توګه عملی هم شي
دلته زمونږ مصیبت دا دی چې مونږ په امپلیمنټیشن کې ناکام یو بلونه خو مونږ هر ورځ جوړو هر ورځ پاس کیږي لیکن دا غي امپلیمنټیشن چې څو پورې نه شي کنه نو هغه پورې چې دینو دا قوانین هیڅ فائدہ نه لري امپلیمنټیشن ذمہ واری د هغه سړی او د هغه خزو جوړیږي یعنی چې کم پر دا قوانین جوړ شوی دي لکه ډومېسټک وایلنس چې دینو دا یو جرم او چیز بیان د سړی وحال خورما او دا زما بیا ذمہ واری ده چې هغه امپلیمنټیشن نه کیږي نو دې کې زما قصور دی
دا په داسې حال کې ده چې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل روسي ریپورت کې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د خزو امنیت ته ګواښ ورپېښتي چې په کار د حکومت د ټولو غیر منصفانه قوانینو مخه ونیسي او په ملک کې خزو ته تحفظ ورکړي
د خبر ایجنسی د جمرود اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو په جنایي قانون اف سی آر کې اسوي بدلونونه دي عملي کړل سي تیر ماښام له مشال رادیو سره د خبر پر مهال د جمرود یو شمېر اوسیدونکو تور پورې کړ چې په قانون کې پر اصلاحاتو سربیره اوسم پولیټیکل انتظامیا د یو کس جرم په تور ټوله قبیله ځوروي تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو
د خیبر جنسی د جمرود سیمې اوسیدونکو وای چې په اف سی آر کې کوم اصلاحات شوي دي هغه د انتظامی چارواکو په دفترونو کې عملی کړای شي په دې حق له د جمرود تماش خان کوکی خیل مشال ریډیو ته وای
ونه تا پوښیو نه چې څنګه شایو ونه نه بوشي جشن پروتو رسولزم پروتو شلو رزم پروتو چې مشرانو په سرګې مرګې خبرې اترې رپسې گئی نو تا بیر یو نشته راشي او بیگونه انګیر کې بیگونه مونسي کا په دګری راونی بجورا بشیرو ونسي کا په یار راونی ونسي کا واغلا درمی پات کا راسر نه درمی امر ونسي نو بیا پراته یو خود پراته
دی د سیمه او بلتن حاجی امین شیر وای چې په اف سی آر کې شوی اصلاحات عملی شي او یاد دغه نظام په مکمله توګه ختم کړی شي
مو دا غوړ چې چور ختم شي د اف سی آر مو خو ډیر تکلیف زره مغه زکه چې مشرانم ګریږي کشرانم کې پراته وی په تکلیف کې بجل کې تکلیف کې وی نه روټه ته تنظیمات وی نه وبو تنظیمات وی بجل کې نه بشتر تنظیمات وی یو بار کې سر سر 50 کسان پراته وی
د خیبر جنسی په جمرود کې په اجتماعي زمواریو کې د بیګونا خلکو د نیولو او په اف سی آر کې د شو بدلونونو د نه عمل کې دو په حق لمو شکل د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر نو پختل نو دوی وویل
اجتماعي زمواری چې دا هغه ډېر غټ رول لري په ټرایبل سوسایټي کې هغه نه ختمېږي شي او هغه ختمول داسې چې اف سی آر ختمول دي او اجتماعي زمواری کې مونږه اوس کوشش کوو چې کنسرن تپا کنسرن بجړ کنسرن د هغه علاقې کمزې کې یا دماکا یا سه انسیډنت اغوا یا سه ډکیتی شوی چې مونږه اماغه د بجړ او اماغه د کلی او خاص کر امدا هغه شاخ صرف خلاف کاروي کو او په غټه کې د ټول قوم خلاف کاروي اونکو او امغه خلکو ته او امغه ګنګارو ته سزا ورکو چې کوم پکې انوالو دي او زمونږ په جولونو کې داسې هیڅ وګ نشته چې په اجتماعي زمواری کې مونږه غیر متعلقه شخص نیول شوی
یا د دی وی چې په کال 2011 کې په اف سی آر کې ځنی بدلونونه وشول او د قانون په هان وای چې دینه پس وس د اف سی آر تر لاندې پولیټیکل چارواکي د اتلسو کالو نه کم ماشومان د شپیتو کالو نه بره مشران او همدارنګ زنانه نشي نیولی او نه یې حوالات ته اچولی شي او اجتماعي ذمهواری قانون به یوازې د ملزم کورنۍ پورې محدوده وي او د یو تن ملزم په سر کې به ټول کام نه زورول کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی. پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې هغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا 15 لوی غوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې به د خزو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې 13 ورځ په بردیر کې د یوې نا حکومتي ادارې فریدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یو غونډه وشوه چې پکې د عوامي نشل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت علماء اسلام، پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځایي مشرانو پر توافق نامې لاسلیک وکړ. په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني او ځواکونو تور پورې کړي چې په تیرو درو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې لشلو زیات ولسی وګړي وژل دي. خو د پاکستان ملیشیا ځواکونه دا تور ردوي او وايي عملیات یې یوازې یوازې د دوی په وینا ترهګرو پر ضد دي. په کراچۍ کې پولیسو په دوه نښتو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو وژنې دعوا کړې. د کراچۍ پولیسو وایند عتیق شیخ نن مشال رډو ته ویل د اتحاد ټاون په بیګانۍ نښته کې څلور او په منګوپیر کې دوه مشکوک وسلوال ووژل شول. د کراچۍ پولیسو تازه دعوه په اړه وسلوالو لاسه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. دا خبره نوموړي بیګا ماخام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیواله غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. امریکایي ولسمشر باراک اوباما منلی چې د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته غورځېدل یو تاکتیکي شاتک دی، خو وایي دی فکر نه کوي چې د وسلوالو پر ضد جګړه بایلي. اروپای ټولن یو ځل بیا د ختیځې اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل په څیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. د اروپای ټولنې د ختیځو هیوادونو ملګرتیا په پروګرام کې اوکراین، جورجیا، مولدووا، آذربایجان، ارمنیا او بیلاروس شامل دي او قرغیزستان د روسیې په مشرۍ د اورو آسیایي اقتصادي ټولنه کې شامل شوی دی. په دې لړ کې ولسمشر الماسفیک اتمبایف 13 ورځ د قانون په لاسلیکولو ټولنې ته د خپل هیواد د داخلېدو منظوري ورکړه. روسیا، قزاقستان، ارمنیا او بیلاروس د دې ټولنې غړي هیوادونه دي.
مشالې ریس هم د خبرونو لنډیز واورید چې پامیر ساحل وړاندې کاوه. اوس په لارسو اسلام آباد او بګوروج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث او لیکنې کړې دي. سراج ظهیر د ورسپانې لوستې دي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپلې ادارې د پاکستان ترکمنستان ترمنځ ګیس پایپ لاین تاپی باندې لیکلې چې پکې جنگ ورسپانه وایي د ایران په نسبت دا ډېره ښه منصوبه ده، ځکه چې په ایران باندې له امریکا لخوا بندیزونه لګېدلې دي او هم په دې وجه هندوستان هم له ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې نه په شا شو. د ادارې په وینا چې دا منصوبه د اقتصاد په حواله د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هندوستان لپاره ډېره د اهمیت وړ ده، خو په دې باندې عمل درامت په افغانستان کې د جنگ صورتحال او پاکستان کې لترهګرۍ په وجه ولاړ وو. نو اوس چې پاکستان او ترکمنستان په دې په کارتون دولو سلا شوي دي او په پاکستان او افغانستان کې هم حالات قدرې ښه شوي، نو په کار ده چې په دې منصوبه زر تر زره کار پیل شي. دریا اخیری کې لیکي پاکستان حکومت لا ټوله توجه په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه باندې ورکول پکار دي، ځکه چې پاکستان دا وخت د توانۍ د بحران سره مخ دی. نو یو طرف ته به د دې منصوبې نه ولسی ستونزو کې کمی راشي، نو بل پلو بطری د پاکستان اقتصاد اهم خشي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې مشر کرس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان پخوانی صدر احمد کرزی د صدارت موده ختمي دوه باوجود هم د نوموړي پاکستان سره دښمنی ختم نه شوه او اوس هم وخت په وخت د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو لپاره بیانونه ورکوي او د دې تازه مثال د دوه ملکونو ترمنځ د استخباراتو د تبادله په مفاهیمتي یاداښت ورکړی شوی بیانونه دي چې وايي باید اشرف غنی دغه یاداښت لاسلیک نه
کړي. دریا مخکلي کې چې حامد کرزی په خپل دوه ځله صدارتي موده کې په هره خبره کې د پاکستان مخالفت کړي او وخت په وخت یې په پاکستان تورونه لګولي او د غرنګ خلک د پولي دواړو غاړو ته موجود دي چې نه غواړي د پاکستان افغانستان تعلقات خشي او کوشش کوي د دواړو ملکونو ترمنځ شکونه پیدا کړي کوم چې برستو بد اعتمادۍ ته ورسي. دریا اخري کې لیکي چې دا ډیره ښه خبره ده چې بل طرف ته د اشرف غنی پرنګ خلک هم موجود دي چې دا فکر لري د امن او اتفاق نه بغیر بل لار نشته او د صدارت چوکۍ ترلاسه کولو سمدستي وروستو یې پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو کوشش شروع کړو. په کار ده چې دواړه ملکونه د نا اتفاقۍ پیدا کوونکو په بیانونو توجه ورنه کړي او د امن او ترقۍ دپاره یو بل له کلک لاس ورکړي. نو دا شن به په منطقه کې دا ولس ترقي هم وکړي او امن ته به هم وده ترلاسه شي ځکه چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي پر 2011 کال په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو تر برید څو میاشتې مخکې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن له وټاباد بل ځای ته د تاګ اراده لرله. دا خبره په هغو اسنادو کې راغلې چې د اسامه بن لادن له ودانۍ ترلاسه سوي ول او اوس امریکا حکومت خپره کړي. هلته فارن پالیسي مجلې د افغانستان په سیاست کې د میرمنو پر کردار په لیکنه کې وایي باید په مهمو پریکړو کې له ښځینه سیاسي مشرانو سره سلا مشوره وسي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګولایاز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وژنې نه څو میاشتې وړاندې په یو خط کې لیکلي وو چې ممکنه ده بل ځای ته یې د تلو وخت را رسېدلی دی. په دغه خط کې اسامه بن لادن په ابټاباد کې د خپلې تنهایۍ او ناامیدۍ خبرې کړې وې. ورځپاڼه لیکي د امریکا ځانګړي ځواکونو په ابټاباد کې د اسامه بن لادن له کمپاونډ نه یو شمیر اسناد ترلاسه کړي وو چې پکې یو څو اسناد د امریکا استخباراتي ادارې د تیر چهارشنبې په ورځ خپاره کړي دي. خو د ورځپاڼې په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونو له دغه کمپاونډ څخه ځینې نور مواد هم ترلاسه کړي چې د اسامه بن لادن د ذهنیت او شخصیت نور اړخونه یې راڅرګند کړي دي. په دې کې د انګریزي ژبې کتابونو لایبرري هم شامل ده. د کتابونو دغه مجموعه زیاتره د سپتمبر 11 بریدونو په وروستیو حالاتو ده. ورځپاڼه زیاتوي چې د امریکا خبری رسنیو څېړنیز ادارو او ناقدینو یو شمیر لیکنې هم ترلاسه کړل شوي دي چې پکې د امریکا په خارجه پالیسۍ نیوکې شوي وي. په نورو موادو کې د القاعده شبکې اخراجات شامل دي. د دې ترڅنګ د کمپیوټر لوبي ډیلټا فورس او اکسټریم 2 هم ترلاسه کړل شوي دي. خو د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې دا په کمپاونډ کې میشت نورو خلکو استعمالول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د خواو شاو لسو کالو دغه موادونه ډېری خبرې را څرګنده شوي چې څرنګه اوسامه بن لادن په القاعده شبکې خپل کنټرول پر ځای ساتلی وو. بلخوا فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې د ښځینه سیاسي مشرانو د اندېښنو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې امریکا او افغانستان په مستقبل کې د ښو اړیکو لپاره کار کوي. په دې ترڅ کې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او ولسمشر باراک اوباما په دغه هیواد کې د سرتیرو کچې ترڅنګ په نورو کارونو هم توجه ورکړي. مجلې کې باید دغه مشران د افغان میرمنو د تقدیر خبرې هم د خبرو اترو په میز وکړي. په دې اړه تر اوسه پورې په سنجیدګۍ سره کار نه دی شوی. مجله زیاتوي چې باید د خبرو اترو په میز د افغانستان لومړی میرمن روهیلا غنی هم وي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په ځانګړې توګه ښځینه مشرانو سره مشاورت وشي. په دغه هیواد کې میرمنې له مهمو فیصلو څخه لرې ساتل کیږي. مجله لیکي چې افغان میرمنو خبرداري ورکړي چې په تیر یو لسیزه کې د تعلیم، صحت او د ژوند بنیادي ضرورتونه بې برخې پاتې شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
قرغیزستان هغه قانون منظور کړی چې په اورو اساسي اقتصادي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته لار پرانیزي. د قرغیزستان ولسمشر الماسبیق اتمبایوف تیر ورځ وویل دا اقدام د هیواد د ملي امنیت په ګټه دی. له دې سره به د منځنۍ اسیا د هیواد نور هم روسیې ته نږدې سي. د دې موضوع په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی ځان کې رپورټ خپور کړی چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف پرون هغه سند لاسلیک کړ چې لمخې د دې هیواد د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب لپاره ټول لازم شرایط مني. د دې سند د لاسلیک په مراسمو کې اتمبایف وویل د نړۍ په یوې سترې اقتصادي ټولنې کې ګډون د قرغیزستان له ملي ګټو سره بشپړ مطابقت لري. د زیاته کړه اوس یې هیواد دا امکان ترلاسه کوي چې د دې ټولنې د نورو غړو هیوادونو اقتصاد، پانګې او سوداګرۍ ته په خپله خاوره کې وده ورکړي. قرغیزستان له روسیې، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان سره په دې ټولنه کې یو ځای کیږي. د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د قرغیزستان ګډون باید د ټولنې د نورو غړو د پارلمانونو لخوا تصویب شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین جدي هلې ځلې پیل کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو پام دې ټولنې ته راواړوي. د دې سند لاسلیک قرغیزستان په داسې حال کې روسیې ته ورنږدې کوي چې لویدیځو هیوادونو د اوکراین د کړکېچ له کبله له روسیې څخه فاصله نیولې. د لویدیځ اقتصادي بندیزونو او د تیر کال په اوږدو کې د تیلو د بیې ناڅاپي ټیټېدو په بیلاروس او د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم یو لړ ستونزې رامنځته کړې. د اروپا آسیا د اقتصادي ټولنې هدف دا دی چې د غړو هیوادونو په قلمرونو کې د تجارتي مالونو آزاد تګ راتګ ته لاره هواره کړي. دا ټولنه اروپایي ټولنې ته چې 28 غړي هیوادونه لري ورته ده. یاده شوې ټولنه که څه هم یو تجارتي بلاک بلل کېږي، خو د پخواني شوروي غړي هیوادونه وایي چې ښایي مسکو د دې ټولنې له اقتصادي وزن څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار واخلي. روسیې هڅه وکړه چې اوکراین هم په دې ټولنه کې شامل کړي، خو په اوکراین کې د هغې مخالفینو دا د روسیې د نفوذ یوه وسیله وبلله او ویې ویل د روسیې وروستی هدف دا دی چې پخوانی شوروي اتحاد په یوه بله بڼه راژوندی کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په دې وروستیو کې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې توپانی بارانونه نه یوازې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله، بلکې فصلونه یې هم خراب کړل. دې ته ورته بارانونه د هند په ځینو ایالتونو کې هم په پراخه کچه ځاني او مالي زیانونه پېښ کړي دي. شنونکي د دې بې وخت او توپانی بارانونو لامل د جنوبي اسیا په هوا یا اقلیم کې بدلون بولي. فارن پالیسي مجلې پر دې موضوع لیکنه کړې ده چې تفصیل به لنډې د میز خبرو ته واوري. فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي چې یو پلو د اپریل په میاشت کې تر تمه وړاندې سو بارانونو د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل. بل پلو همدې ته ورته بې موسمه زورورو بارانونو د هند په پنجاب، هریانا او اترپردیش ایالت کې په پراخه کچه د غنمو فصلونه له منځه یوړل. مجله لیکي په آبو هوا کې بدلون داسې مسله نه ده لکه ترهګري او د ایټمي وسلو زیاتېدونکې سیالي کومو چې له لسیزو راهیسې دا سیمه اغېزمنه کړې ده. په آبو هوا کې بدلون یو داسې ننګونه ده چې له لویو ریاستونو سره په اتحادونو او یا زیاتو پوځي خرڅونو یې مخه نسي نیول کېدی. فارن پالیسی لیکي چې یو بل مهمه خبره دا هم ده چې که د سیمې ریاستونه جلا جلا د دې مسلې د هواري لپاره کار وکړي هم نو به کافي نه وي. د مجلې په لیکنه کچيري د دې سیمې هوادونه وغواړي چې په آب هوا کې د بدلون له اغیز د ځان ساتنې په لړ کې پرمختګ وکړي نو به په ګډه کار کوي. په آب هوا کې د بدلون اغیز پر داسې یو سیمه دی چې لا هم زراعت د دې سیمې په اقتصادي پرمختګ کې د پاموړ برخه اچوي. فارن پالیسی د نړیوال بینک د معلوماتو پر اساس لیکي چې د هند د مزدورانو نږدې نیمه برخه او د پاکستان د مزدورانو 40% په زراعت او له هغه سره په تړلې برخو کې کارونه کوي. مجله زیاتوي په جنوبي اسیا کې چې په آب هوا کې د بدلون له کبله کومې ننګونې رامنځته سوي دي هغه ته ځواب ویانه په همکارۍ کې د کمۍ له کبله اغېزمنه کیږي. د فارن پالیسی په لیکنه جنوبی آسیا د نړۍ یو له هغو سیمو ده چې لږ سره پیلې ده او دا سیمه په دې برخه کې د ستونزو هواري لپاره مستقله تګلاره نه لري. مجله پر مخ لیکي چې د دې سیمې لپاره په آب و هوا کې تر بدلون بل لوی ننګونه نسته او په کار ده چې د سیمې هیوادونه دې مسلې ته لومړیتوب ورکړي. په آب و هوا کې د بدلون په اړه د روان کال په نومبر میاشت کې په پیرس کې کېدونکې خبرې اترې د هند او پاکستان لپاره یو ښه موقع ده چې د مستقلو سلامو شروع لپاره یو تګلاره جوړه کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
رویټرز خبري ایجنسی په یو لیکنه کې د پاکستان او امریکا اړیکې څېړلې. په لیکنه کې هغه دلیلونه ورکړل سوي چې ولې یو هیواد خپل ملګري هیواد درواغو زغملو ته تیارېږي. لیکنه د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې عملیات په تناظر کې دلیل ورکړی چې پر دې سربیره چې اسامه بن لادن په پاکستان کې میشتو او هلته وموندل سو، خو امریکا پر دې هر څه غلې پاتې سوه. د لیکنې لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس په یو مقاله کې پوښتنه راپورته کوي چې ولې ځینې وخت ملګري هیوادونه د یو بل دروغ زغمي. ایجنس د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو په اړه وایي چې په ترهګریزه جګړه کې د واشنگتن لخوا پر اسلام آباد تکیه کول د دغه هیواد لپاره ضروري و. که څه هم ځینې وخت کېدی شي واشنگتن په دې باور پاتې شوی دی چې اعتماد ته یې نقصان رسېدلی دی او ناروا ګټه ترې اخیستل شوې ده، خو بیا د امریکا د دفاع وزارت ته په افغانستان کې د جګړې لپاره د سیمې په هوایي حدودو کې د تېرېدلو حق او د الوتکو د اډو لپاره ضرورت و. نو ځکه دا مهم و چې له پاکستان سره سفارتي تعلقات ښه وي. ایجنس په دې وروستیو کې په لندن ریویو آف بکس نومي مجله کې د لیکوال سیمور هرش ته مقالې حواله ورکوي چې د اسامه بن لادن د نیولو لپاره په امریکایي کاروایي کې د پاکستان ممکنه ستونزمن رول په ډاګه شوی دی. هرش په خپله مقاله کې تور لګولی دی چې اسلام آباد د شپږو کالو لپاره اسامه بن لادن د دې باوجود په قید کې ساتلی و چې امریکایي استخباراتي ادارې په لټه کې وه. رویټرز د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال کارلو ټاګال په حواله لیکي چې هغه هم د هرش لزینو تورونو سره اتفاق کوي. تېره اونۍ د هغې په مقاله کې لیکل شوي دي چې د امریکا حکومت په دې خبر و چې پاکستان یې هڅو ته تاوان رسوي، خو د دغه مسلې د نه په ډاګه کولو انتخاب یې وکړ. ایجنس پوښتنه راپورته کوي چې په داسې حال کې بیا واشنگتن ته د یو ملګري لخوا دروغ د زغملو وړ دي او که نه، او یا ورله هغه مشران له پامه غورځول ضروري دي چې د ملګري هیواد دروغ پټوي. کله چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د بن لادن د وژنې اعلان وکړ، نو هغه وخت یې دا هم وویل چې د پاکستان د همکاري له امله امریکا ته ممکن شوه چې د اوسامه د کور درک لګوي، خو د هرش په خبره کې دیشي داسې نه و. ایجنس وایي چې اکثره د یو خراب ملګري د نه پرېښودلو ډېر ښه وجوهات وي. د مثال په توګه په خطرناک وخت کې د سفارتي تعلقاتو د پرېکېدلو د نتیجو نه دا ښه وي چې د روغې وزغمل شي. د ایجنس په خبره پاکستان هغه وخت په افغانستان کې د امریکا په مداخلت کې لاجستیکي مرسته کوله. که چېرې اوباما د پاکستان په بېوفایۍ خبر و، نو کېدی شي هغه وخت دا مسله نه په ډاګه کول یوه سمه فیصله وه. رویټرز لیکي په کال 2004 کې واشنگتن په ترهګریزه جګړه کې اسلام آباد یو مهم اتحادي وبللو چې ورسره یې پوځي مرسته وکړه. د دې سربېره امریکا د غیر قانوني اټومي ازموینې په سر په پاکستان لګېدلي اقتصادي بندیزونه هم لرې کړل، خو د یو ملګري په توګه د اسلام آباد په ګټور رول پوښتنې پیدا شوې دي. ایجنس لیکي اوس وخت راغلی دی چې باید واشنگتن خپل رښتینی ملګري وپیژني او زیاتوي چې کېدی شي پاکستان په دې کې شامل نه وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
لرون پوهان وایي د لوګر د میسو کان په سیمه کې د برنس دوه شاوخوا 15,000 کلن پخوانی ښار نشي پیدا کړی دی. دوی وایي هلته چې څه موندل سوي شایي د بودیزم افغانستان او نړۍ تاریخ له سره ولیکي. لرون پوهان وایي د اینک د میسو ساحه یو وخت د بودا مذهب مرکز و او د نړۍ له بیلابیلو سیمو بودایان همدې سیمې ته زیارت ته ورتلل. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
لرغون پیژندونکو د لوګر د عینک مسو د کان په ساحه کې د برونز د دورې د 15,000 کاله پخوانی ښار نشي موندلی دي. د دوی په وینا دا ښار په دې سیمه کې د بودایي ښار لاندې دی. د دې سیمې یوازې په 10% برخه کې کیندنی شوي دي، خو څه چې په دې ځای کې موندل شوي د بودیزم افغانستان او نړۍ تاریخ له سره لیکي. د عینک د مسو ساحه یو وخت د وریښمو په لاره کې وه. د نړۍ د ګوټ ګوټ بودایان په همدغه ځای کې زیارت ته راتلل او د زرګونو کلونو په مخه د سیمې یو تر ټولو غوړېدلی ښار و. د عینک د مسو کان لومړی پلا په 1980 لسیزه کې بیا وموندل شو. کلونه وروسته لرغون پیژندونکي وتوانېدل چې بودایي ښار ته پکې لاره ومومي، خو په دغه ښار کې تر 2009 میلادي کال پورې هیڅ راز کیندنې ونه شوې. له همدغه کال را په دې خوا حیرانوونکي لرغوني آثار وموندل شول. په لسګونو بېساري او تر دې مخکې نه لیدل شوي ستوپې او ټمپلونه یا د بودایانو عبادت ځایونه، د راهبانو خونې، په زرګونو تاریخي قطعې او شاوخوا 1500 د بودا لوی مجسمې چې د طالبانو له لوري د بامیان د ویجاړو شویو مجسمو همره دي موندل شوی دی. لرغون پوهانو لکلی آثار هم موندلی دی. دا آثار چې د څارو پر پوستکي او نورو شیانو لیکل شوي د بودایي تمدن تر ټولو پخواني لیکلي آثار دي. خو د برونز د اثر د ښار د موندلو مسأله چې تر بودایي ښار لاندې په خاورو کې پټ و د دې سیمې لرغونتوب لا بې ساری کړ. د افغانستان د لرغونپوهنې د ریاست رئیس قدیر تیموري وایي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د برونز د دورې آثار موندل شوي دي.
شپږ کال مخکې کار مې په مساینه کې کار شروع شوی ده او تر اوسه پورې موږ هر حاصل چې هلته پیدا شوی دی تر اوسه پورې مکمل مربوط به دورې بودی وم. دلته همون ته بعضي آثار مربوط به بحث برونز کې مشاهده شوی دی، مثلا کیچر او آثار کلیدی در من. تر اوسه پورې زموږ فعالیتونه مکمل مشخص به بحث بودا کې دي. موږ کولای شو چې د نور دورو په باره کې خفیات او تحقیقات وکړو.
د لوګر د مس عینک لرغونی آثار په دې خاطر له خطر سره مخامخ دي چې په دې سیمه کې د نړۍ د مسو دوهم ستر کان موجود دی. د افغانستان حکومت په 2001 میلادي کال د دې کان د استخراج قرارداد د چین د پولادو او کانونو له دولتي شرکت MCC سره لاسلیک کړ. دغه چینایي شرکت غواړي چې له دې کانه د 100 میلیارد ډالرو په ارزش مس استخراج کړي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په اسلام آباد کې علامه اقبال پوهنتون د پښتو ژبې نومیالی لیکوال زیتون بانو په ویاړ غونډه کړې. په پرونی غونډه کې پوهانو د زیتون بانو پر فن او شخصیت خبرې وکړې. نومیالی لیکوال ممرې شفق مشال رادیو ته وویل زیتون بانو د ښځو پر مسلو زیاتې لیکنې کړې وې. د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی وایي زیتون بانو په خپل قلم د انسانیت او پښتونولۍ درس ورکوي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
په دې موقعه اسلام آباد کې اوسیدونکو د پښتو ژبې لیکوال او شاعر ممرې شفق مشال ریډیو ته وویل چې زیتون بانو په پښتو ادب کې او په خاص توګه په افسانه کې ډېر لوی نوم پیدا کړی چې د پښتو د نقادانو سره سره یې د نورو ژبو لیکوالانو هم اعتراف کړی دی.
محترمه زیتون بانو جدید پښتو ادب کې یو پیژندلی شخصیت او د افسانه نگاری د فن په حواله یو معتبره حواله ده. دا یو داسې مېرمن لیکوال ده چې د دې د افسانې هم عموما مېرمنی وي او د کورنو حالاتو عکسونه پیش کړي دي. نو په فنی ډول د دغې حقونو غوښتنه کړې ده او موږ د دې په فن باندې د خپل فن په ډېره ښه طریقه په خلکو باندې پیژندلیم دی او منلیم دی.
مشال ریډیو چې کله د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ د پښتو څانګې د مشر ډاکټر عبدالله جان عبید نه د دې دستوري د تابعیا کولو مقصد وپوښتو. نو نوموړي وویل چې دوی د پښتو ادب ځلانده ادیبانو ته خراج وړاندې کول غواړي چې دارنګ د هغوی ډاډګیرنه وشي او نوو لیکوالانو ته یو تحریک ورکړل شي.
چې زمونږ کوم لیجنډ رائټرز دي لکه زیتون بانو دا شنو شو موږ چې دا مخ په مخ باندې زمونږ طالب علمانو سره او بیا ستاسو په ذریعه باندې ټولو پښتنو ته دا آواز ورسی. داغي افسانې هم دي، داغي ناولونه هم دي، داغي شاعري هم ده، داغي صحافتي سفر هم دي. داغه ټول دا یو هغه سیس چې په کتابونو کې لولې یو هغه سیس چې مخ په مخ داغي نه خپله څوک چې داغه داغی سفر بنیاد گزار دی داغی نوارے مظاہرہ دا داغی فائدہ بنی کم نوی رائٹرز چکم دی آغی تتی یو کی تحریکم ملاوی گی دا سلسلہ چکم دا دا بمنگا جاری ساتو
کلی چی مشال ریڈیو لافسان نگار زیتون بانو نو پختل چی دا دارنگ پروگرامونو او دستورونا دا پختو جب لکوالانو تا سمر گٹر رسی نو آغی اوی چی لدی یوازی دا پختو ادب او جب تا گٹر رسی او لکوال تی اس فائدہ نشتا دستور کی گڈنوال د پیخور اسلامیہ کالج یونیورسٹی د پختو سانگ مشر لکھوال او شاعر عباسین سبزی مشال ریڈیو تا اوی چی زیتون بانو تل د پختنو خزینو مسئلے او د هغه حل په ګوته کړی دی نو په دا حوالہ دا د زنانو د حقونو مبارزه ده
د افسانه نگار نظر چي دی هغه ډیر شوخ دی ډیر تیر دی نو چې کله دوی لیکي نو پاږی کې د ټولې مسئلے تر د دوی پورې چا په دومره خولي انداز نه وی بیان کړی او د هغه حل هم په ګوته کړی چې د مسلو حل به څنګه راوي بل دا چې د معاشرت دننه کمی اخلاقی خامۍ کمزوري دی هغه هم په نښه کړی دی او چې کم اخلاقی او کرداری او روایتي عظمتونه دي نو هغه مخ په وړاندې راوړي دي نو د زیتون بانو بی بی قلم چې دی هغه ډېر پښتون قلم دی ډېر زیرک قلم دی او د انسانیت د ښېګړې د انسانیت د عظمت دی او د قلم د حرمت قائل دی
د ذکر د زیتون بانو په کال 1928 کې د جون په 13مه نیټه د پېښور په سپینه ډیری کې د پیر سید سلطان محمود کرا سترګې غړولې دي او تر 14 یې سبق ویلې او په کال 1958 کې چې په 14 کې سبق ویلو لومړی افسانه هندارې چاپ شوه او دغه رنګ یې په باقاعده توګه د لیک پیل وکړو او تر دې دمه یې 14 کتابونه لیکلي چې پکې 8 د پښتو او 3 د اردو ژبې شامل دي سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو پستر کو بانیم تو رتے رشو ایسن نری دل بس دغه مڑی مرا
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغه مین لجوند سر نست دا
غلط فهمی ر چی پم گولو بانی با نظریه سوچ او فکر چ کم دے ختمی گی دا د سولی आवाज دے ادم تشدد आवाज
من کفن دی امید نور نه غوری چی نور بیگنا زمانو خاطر بوتون تکینی ټول تخپل فلا غړی چی نور ور بن کی
ور وخت په وخت جاتی گی ضرورت دی خبر دی چی دغه ور څنګه مرشی
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
تیر ورځ په خوست کې هم د یو شمیر لیکوالو او فرهنګیانو لخوا د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان د کتاب اونۍ ولمانځل شوه د دې ناستې یو شمیر ګډونوالو په خپلو خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې کوشش به وکړي چې تر څو د ټولنې په ځوان کول کې د کتاب لوستنې او مطالعې کلتور ته وده ورکړي نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري
په خوست کې یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې دا مهال په خلکو کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د کتاب لیکنې او د کتاب د مطالعې دود په خورېدو دی او خلک تر پخوا زیات کتابونه رانیسي او لولي دوی زیاتوي که څه هم د ټولنې پرمختګ تر ډېره علمي کتابونو مطالعې او زده کړې پورې تړلی خو په دې ځای کې اکثر ځوانان کیسه یي ژانرونه او شعري ټولګې خوښوي چې د دوی په وینا د دې ژانر مطالعه هم د علمي مطالعې د دودولو لپاره اغېزمنه تمامېږي په خوست کې د کتاب او نیل مانزغونډه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی وویل
د کتاب پلورنځیو د ارقامو له مخې علمي کتابونو تنده هم یو څه پیدا شوې ده ځکه اوس پوهنتون دی بعضې ځوانان غواړي چې علمي کتابونه واخلي خو ډیری مارکیټ چې دی هغه د هغې ناولونو شعرونو لنډو کیسو او د نورو بېلابېلو کیسهیزو ژانرونو کتابونه ډېر ګرم دي
شاعر او خبریال طالب منګل وایي چې په خوست کې د کتابونو د چاپ او خپراوي لپاره د تخنیکي اسانتیاو او چاپخانو نشتون او په همدې توګه د مسؤولو ادارو لخوا د لیکوالو نه هڅونې په دې ولایت کې د کتاب لیکنی او کتاب د مطالعې بهیر کمزوری کړی دی.
په خوست کې مونږ لیکوالان هم لرو، شاعران هم لرو، او په زیاته کچه کتابونه چاپ شوي هم دي، خو لکه څنګه چې په ځینو نورو فرهنګي سیمو کې دی په هغه اندازه سره دلته نشته. د مطبعو په برخه کې ستونزه موجوده ده، د لیکوالانو د هڅولو په برخه کې ستونزه موجوده ده.
د خوست یو تن ځوان لیکوال سیف الله غریبیار چې د خپل لږ عمر په اوږدو کې د روغتیا، ارواپوهنې، ادب، اسلامیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې 15 شینوانه بیلابیل کتابونه لیکلي او ژباړل دي، بیا وایي چې که څوک ژباړي او کتاب لیکنې ته د ورځې لږه برخه هم بیله کي نو دا کار کولی شي.
ډېر کتابونه او په اوس کې په طب او ارواپوهنه کې ژباړم او لیکم، ځکه چې دا مې یو خپل مسلک دی او بل مې ارواپوهنه د ذوق برابره ده.
وزیر محمد روغ لیونی په افغانستان کې د پښتو ژبې هغه استثنایي شاعر دی چې په دې ژبې 23 عنوانه شعري ټولګې چاپ او خبرې شوې دي. دا چې ساده او عام فهمه شاعري کوي، وایي چې
زول چې په خبر کوم کتابونه به چپ کول، بیا به خوستر لګل، بیا به د خوست یو سړی ته و چې خلکو په پیاده خوڅه کوي چې په بایسکل بسپوره تو کتاب یې الو. نو دا یو نیم شعر او الفت صاحب داسې دي چې شعر باید ساده وي خو جوش پکې وي، پیغام پکې وي، یو مینه محبت پکې وي چې چاته یو پیغام ورکړي اینه ګټه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په ورته توګه د خوست په ګاونډ پکتیکا ولایت کې هم د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لینکن مرکز او یو شمېر مدني ټولنو خوا د کتاب اونۍ ولمانځل شوه. د پکتیکا فرهنګیانو هم د خوست په شان د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو شمېر اساسي کتابتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه.
په دې خپرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوو.
ښوونځي په مخ دوی نه پرېږدي، ځکه چې دوی وایي چې دا پښتو ده او داسې ده.
د هر شروع پورس په کم 11 بجے او د هر زیارت پورس په کم 2 بجے. لما فرخنده اسد.